مشال رادیو دا مهال په پېښور کې درې او په کابل کې دوه نیمې بجې دي. په دې غړې کې موزه پامیر ساحل او نجیب عامر هر کله کوو. د غړې په لومړۍ نیمای کې د افغانستان پښتونخوا او قبایلو په اړه رپورټونه در خبرو او په دویمه هغه کې دوه نیمې خبرونه لرو. خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه وایاند نجیب عامر.
افغان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سویټزرلند په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې ګډون کوي. په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ نن هم خبرې روانې دي او د امریکا ولسمشر وایي د حکومت د ځنو تړلو برخو له خلاصېدو وروسته به کلنۍ وینا کوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سویټزرلند په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره ورغلی دی. تمه ده چې نوموړی هلته د خپل جګړه ځپلي هیواد لپاره د بهرنیو سرمایه کارانو توجه حاصله کړي. عبدالله عبدالله پرون له رویټرس او ای ایف پی خبري اژانسونو سره په مرکه کې ویل چې پانګه اچونکي باید د هیواد پخوانی غیر مستحکم حالاتو ته ونه ګوري او د افغانستان پر زیاتو طبي وسایلو پام وکړي. نوموړي د نړیوالې اقتصادي غونډې په څنډه کې د سرمایه کارۍ لپاره ښه امنیت ضروري وبال خو ویل دې ته صبر نشي کېدی چې حالات اول بیخي ښه شي نو بیا د پانګونه وشي. نوموړي ویل د افغانستان قدرتي وسایل تر سرو زرو زیات قیمتي دي چې یو ښه موقع برابروي. عبدالله عبدالله زیاته کړه هغو رپورټونو د کابل حکومت اندېښنې زیاتې کړي چې ویل شوي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستانه د خپلو سرتیرو شمیر نیمایي ته په راوستو غور کوي. خو ویل امریکایي چارواکو ورته ویلي په دې لړ کې حتمي پرېکړه تر اوسه نه ده شوې او دا چې واشنگټن له افغانستان سره د دوامدارې مرستې ژمن تلری. د خیبر پښتونخوا حکومت په قبایلي ضلعو کې موظف اف سي او لوی ځواکونه په باقاعده ډول د پولیسو په اداره کې شامل کړل. دا پریکړه پرون په یو لوړ پوړي حکومتي کمیټې کې له بحث وروسته شوې ده. د شورو په ورځ په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې د اپیکس غونډې نه پس د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي مشال راډیو ته ویل
دا کنن نه د لویز او خاصدار پولیس کې سم شو دا ټول لغټه فیصله وا اوس خو الټیمیټیکلی چې کوم لویز دي کنه 12000 لویز دي 18000 خاصدار دي نو دا الټیمیټیکلی اوس پولیس شو هغه پولیس آرډر لاندې وایي اوس کار کوي.
شوکت یوسف زیوای اوس چې د پولیسو نظام قبایلی ضلعو ته وغځول شو نو له دې وروسته به عدالتي نظام او نور نظامونه هم هلته وغځول شي. د شمالي وزیرستان صحي چارواکو نن مشال لډیو ته ویل دغلته په ماشومانو کې په پراخ ډول د نمونیا پیښې زیاتې شوې دي. په میرانشاه روغتون کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص ډاکټر علي محمد نن مشال لډیو ته ویل په تیره یوه اونۍ کې د 200 ماشومانو معاینه شوې چې پکې د نیمایي نه زیات نمونیا دي. نوموړی وایي د نمونیا له وجې د ماشومانو د مرګ خطره هم وي. دی وایي دوی په ایمرجنسي یا بیړني ډول دغه ماشومانو درملنه کوي. دو ویل په میرانشاه او میرعلي روغتونونو کې د نمونیا سره د مقابلې درمل شته خو حکومت په لرې پرتو سیمو کې خلکو ته طبي سهولتونه ورکړي. پښتون تحفظ غورځنګ د خپل نیول شوي غړي عالمزیب مسعود د خوشي کولو او د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې ماشوم حیات خان کور ته د امنیتي ځواکونو د ورننوتو د تورونو د پیښې رڼو پلټنو غوښتنه کړې ده. پرون مازیګر د اسلام آباد پریس کلب مخې ته د غورځنګ د احتجاج پر مهال له جنوبي وزیرستان نه منتخب پارلماني استازي علي وزیر مشال لډیو ته ویل
عالمزیب پی ٹی ایم نور ملګری کراچی کې گرفتار شوی دی او ایف آئی آر پی کړ شوی دی. د هغه په حال حواله سره پوښتنه ده چې ایف آئی آر د ختم شي او حکومت شمالي وزیرستان کې واقع شوی ده هغه ته د یو آزادانه کمیشن جوړ شي چې هر مکتب فکر خلق پکې موجود وي.
د غورځنګ غړی عالمزیب مسعود د ګل په ورځ په کراچۍ کې پولیسو د ترهګرۍ او نورو تورنو له کبله ونیول او عدالت ته وړاندې کړ چې وروسته د څلورو ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارل شو. د نوموړي د خوشي کولو پر امنیتي ځواکونو د حیات خان لخوا د لګول شو تورنو د پلټنو لپاره غورځنګ پرون په پېښور، ډیری اسماعیل خان، کوټه، ژوب، چمن او کراچۍ په ګډون په نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړې. تمدا چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام مشال رډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون په درېیمه ورځ وشوې او پرېکړه وشوه چې دا خبرې به نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه سنه دی ویلي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هله به خپله کلنۍ وینا وکړي چې د امریکا د حکومت ځینې تړل شوې برخې واپس خلاصې شي. د نوموړي له دې وینا سره سم هغه ګونګوسې ختمې شوې چې ګینې دی به د خپلې وینا لپاره د استازو د جرګې پر ځای بل ځای انتخاب کړي. د جنوري په 23مه د ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلي چې د امریکا د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي د حکومت د ځینو برخو تړل کېدو له امله له ولسمشر ټرمپ څخه د کلنۍ وینا بلنه واپس واخیسته. پلوسی د پریکړې وجه امنیتي اندېښنه وښودله. ټاکل شوی وه چې ولسمشر ټرمپ د جنوري په 29مه ولسته کلنۍ وینا وکړي. ولسمشر ټرمپ په ټویټر پاڼه لیکلي ده د هغې فیصله ده نو خپله وینا به د حکومت د کار پیلولو نه پس وکړي. نوموړي وویل د یو بل ځای په تکل ځکه نه دی چې هیڅ بل ځای د ایوان له تاریخ، دود او اهمیت متبادل نشي کېدی. د مکسیکو سره په پوله د دیوال لپاره د فنډونو د معاملې په سر په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو ترمنځ د لانجې له امله د امریکا د حکومت ځینې برخې د 3 ورځو راهیسې تړل شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد شخصي امنیتي کمپنۍ په سودان کې پوځیانو ته روزنه ورکوي. په دغه افریقایي هیواد کې د روسیې امنیتي کمپنیو د شتون خبر په داسې وخت کې تایید شوی چې هلته د اپوزیسیون ځواکونو لخوا په لارو کوڅو کې پراخې مظاهرې شوي. د بهرنیو چارو د وزارت وینده ماریا زخاروفا پرون وویل چې د دوی د معلوماتو له مخې د روسیې د شخصي کمپنیو استازي چې د حکومت پورې هیڅ ارتباط نه لري په سودان کې فعال دي. د زخاروفا دغه بیان وروسته لاغې مخې ته راغلی چې یوې برطانوي ورځپاڼې دا وکړه چې روسی روزونکي د سوډانی چارواکو سره د مظاهرو د ختمولو په چارو کې کومک کوي. ماریا زخاروفا دغه مطبوعاتي راپور نه رد کړ او ویل د شخصي امنیتي کمپنیو ماموریت د مسکو د نږدې اتحادي هیواد سوډان د پوځیانو امنیتي دارو ته روزنې محدود دي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس تر زموږ همکار احمد الله د هوا حالو د کرنسي بیان وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.40 پیسې اخیستل کیږي او 1.90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاونډ 1.80 روپۍ او 1.40 روپۍ، یو ایرو 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ، یو عرب اماراتو درهم 0.15 روپۍ او 0.30 روپۍ، یو سعودي ریال 0.90 روپۍ او 0.10 روپۍ، یو افغاني 1.40 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 315 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 14، په بنو کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 14، او په کوټه کې به کم نه کم منفی 6 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او د مشال رادیو پر اپلیکیشن اوریدای شي. د افغانستان اجرائیه رئیس پر نړیوالو غږ کړی چې هیواد دی یوازې نه پرېږدي. د خیبر پښتونخوا حکومت د قبایلو د لیوي او خاصدار ځواک په پولیسو ورګډولو فیصله کړې ده. پرون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل غړي نیولو او د خیسور د پېښې ضد مظاهرې وکړي.
د دوه د درې ورځې چې څه واقعیات تېر شو، ول د خیسوره ول مطلب چې سره ظلم پخځي کې د یغ واړي کې بچي د یغ فیملی سره وشو.
د پاکستان د سینټي وی کمیټې ویلي چارواکو د سفري بندیزونو تور لیست ختم کړی دی. په دې کې دوه اونیزې خپرونې د رنگونو نړۍ او روښانه مستقبل هم در خپرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورسو. د افغانستان اجرایی رئیس پر نړیوالو غږ کړی دی چې هیواد دی یوازې نه پرېږدي. عبدالله عبدالله پرون په سویټزرلینډ کې له اسوسییټډ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي ډاډه دی چې امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې شي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې امریکا او طالب استازو په قطر کې خبرو ته دوام ورکړی او ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشت ویلي ول چې ښایي له افغانستانه سرتیري وباسي. احمد تکل تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د امریکا حکومت په دې وروستیو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه کړې، د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو غواړي چې جګړه ځپلی افغانستان د یوازې نه پرېږدي. فساد، ناامنیو او د وسلوالو طالبانو فعالیتونو په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د هڅو په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشت وویل چې ښایي په افغانستان کې د دیره ځواکونو نیمایي وباسي. خو ښاغلی عبدالله چې له ولسمشر اشرف غنی سره یو ځای په نړیواله اقتصادي مجمع کې د ګډون لپاره د سویس په داووس ښار کې دی، له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې نړیوالو ته په خطاب کې وویل چې باید زغم ولري. هغه زیاته کړه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله تر اوسه روښانه نه ده. د حکومت اجرایه رئیس وویل دی لا هم ډاډه دی چې متحد ایالات به په افغانستان کې پاتې شي. عبدالله د امریکایي چارواکو له قوله وویل چې پوځي ځواکونو ته تر اوسه له افغانستانه د وتلو امر نه دی شوی.
The
امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه مو هغه څه چې له ډیپلوماتانو او جنرالانو اوریدلی دا دي چې په دې اړه تر اوسه امر نه دی ورته شوی، خو څرنګه چې د امریکا ولسمشر د پوځیانو د ایستلو خبره کړې ده نو دا اعلان هم له پامه نشو غورځولی. دا کار کیدونکی دی، خو امریکا د دې ژمنې تر څنګ په افغانستان کې د حضور او د سولې د ټینګښت تر وخته د افغانستان د ملي بنسټونو د ملاتړ ژمنه هم کړې او دا ژمنه یې نه ده بدله شوې. اجرایه رئیس له پاکستان او نورو هغو هیوادونو څخه چې پر طالبانو نفوذ لري غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار هم زیات کړي چې له افغان حکومت سره خبرو ته کینی.
The problem is that Taliban have decided not to negotiate.
ستون زده ده چې طالبانو تر اوسه هم پریکړه نه ده کړې چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او دا یو سیاسي جوړجاړي ته د رسیدو پر وړاندې یو خنډ دی. دا د طالبانو دریز دی، خو هغه هیوادونه چې تر یو حده پر طالبانو نفوذ لري باید له خپل نفوذ څخه په ښه ډول کار واخلي. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې خبرې وکړې. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د ښاغلي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د چهارشنبه په ورځ د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پریکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکړي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازي تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو د خیبر پښتونخوا حکومت د ډیر زره لیوی او خاصدارو په پولیسو د ورګډولو فیصله کړې ده. دا پریکړه پرون په پیښور کې د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ په غونډه کې شوې. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی تر غونډې وروسته مشال راډیو ته ویل حکومت اړوند ادارو ته په قبایلي سیمو کې د قاضیانو یا ججانو د تقرری په مخه د کړنلار جوړولو لپاره یو اونۍ وخت ورکړی دی. غلام غوس له پیښوره.
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اپیکس کمیټې غونډه د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ ترسره شوه چې پکې د گورنر شاپرمان او د پیښور د کور کمانډر لیفټننټ جنرال مظهر شاهین محمود په شمول لوړپوړو انتظامی او امنیتی چارواکو ګډون وکړو. د صوبې د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په غونډه کې مهمه پریکړه دا وشوه چې په قبایلي ضلعو کې لنن څخه لیوي او خاصدار ځواکونه په پولیس کې زم شو. شوکت یوسفزی وای په غونډه کې قبایلی ضلعو ته د عدالتي نظام زر تر زره د غزولو او هغلته کې د پرمختګ د کارونو تیزولو په اړه هم خبرې وشوې.
عدالتی نظام هم سپریم کورٹ د فیصله نه پس بل افشر نشته چې عدالتی نظام هلته فعال شي. نو هغې د پاره هم طریقه کار دا شو چې ججان او عدالتي عملت چې ده نه به لیږلی کېږي. نو اوس هغې د پاره هم چې هفته ورکړې ده چې هفته کې دننه دننه د هغې ټول طریقه کار دې واضح شي، ترقیاتي عمل چې د فاټک هغې تیز کړی شي. خلک چې دي هغه دا غواړي چې څه بدلون وویني هلته، چې هسپتالونه ښه شي، سکولونه ښه شي، انفراسټرکچر ښه شي. دغه څه چې کوم هسپتالونه کوم سکولونه فوجانو جوړ کړي دي، نو موږ چې فوري طور باندې هغې کې اسنی جوړه شي او عمله ورته ولېږلی شي.
د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د اپیکس کمیټې د غونډې په اړه په خپور شوي بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په قبایلي ضلعو کې به 12,000 نور سرکاري ملازمین په بیلابیلو محکمو کې برتی کولی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوردونکو، پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرې او لاریونونه وکړل او له چارواکو یې د خپلو ملګرو خوشی کولو او د شمالي وزیرستان د خیسور د پیښې پلټنو غوښتنې وکړې. په دې لړ کې د غورځنګ غړو او پلویانو په پلازمینه اسلام آباد کې هم احتجاج وکړ چې په اړه یې احمد الله معلومات راکوي.
پرون د شروع په مازیګر د اسلام آباد پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهرې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو له حکومت غوښتنه وکړه چې نه صرف په کراچۍ کې نیول شوي د یاد غورځنګ غړی علمزیب مسعود د زر تر زره خوشی کړي، بلکې د شمالي وزیرستان په خیسور سیمه کې ماشوم حیات خان کور ته د امنیتي ځواکونو د ننوتلو په اړه د پلټنې وشي. په مظاهره کې موجود د غورځنګ یو غړي محمد اسماعیل خان مشال ریډیو ته وویل:
دا نن چې موږ مظاهره ده، دا د دې لپاره ده چې یو خو په شمالي وزیرستان خیسوره کې چې کوم ظلم کړی دی، یو کور ته نوتلی دی، چادر او چار دیواری په عمل کړی ده، دې په سلسله کې دا مظاهره ده. بل مظاهره په کراچۍ کې د پښتون تبلیغ مرکزی مشر د مسنګ پرسن ترجمان چې دغه پر هلې ځلې کې تشدد پی وکړو، بیا چوټه ایف آی آر پی کټ کو د دې لپاره ده. دین علاوه بلا انصاف افریدی، عارف وزیر، د موږ نور ملګری چې کوم دي بندي د دې سلسله کې ده.
د ذکر ده چې د تیری دوشنبه په ورځ علمزیب مسعود د کراچۍ ښار کلیفټن سیمې ته روان وو چې پولیسو لګاډي راخکته کړو او لزان سره یې بوتلو. پولیسو په نوموړي د ترهګرۍ په شمول یو شمیر نور تورونه پورې کړي او د جنوري په 22مه د کراچۍ یو عدالت وړاندې کړو. د عدالت لخوا نوموړی د 4 ورځو په جسمانی ریمانډ پولیسو ته وسپارلی شو. د جنوبي وزیرستان منتخب پارلماني استازي علي وزیر وای له حکومت د علمزیب مسعود د راخوشي کولو سره سره د خیسور پیښې خپلواکه او رڼې پلټنو غوښتنه کوي، او کچیرې دا غوښتنې ونه منل شوې نو لوی لاریون او احتجاج به پیلوي.
علمزیب پیټیم نور بلګری کراچۍ کې گرفتار شوی دی او ایف آی آر پی کړ شوی دی. د هغه په حواله سره وختنه ده چې اف آی آر د ختم شي او چې کوم شمالي وزیرستان کې واقعیا شوې ده هغه ته د یو آزادانه کمیشن جوړ شي چې هر مکتبه فکر خلق پکې موجود وي. هغه چې کوم هغه الګ د دروغ نه بیان اخستی وي یا موږ په دروغ باندې داغه تایید کو، موږ ته د سزاګانې راکړي. کچرته کمیشن دا خبره ومنله چې را دغه چې څه شوې دي د حقیقت دي، نو موږ بیا د پاکستان او د ریاستي ادارو نه درخواست کوو چې هغه کوم کسان چې دغه کار یې کړی دي هغه ته د سزاګانې ورشي.
د یادونې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ 13 ورځ د اسلام آباد په شمول پیښور، ډیرا اسماعیل خان، کوټه، ژوب، چمن او د سند مرکز کراچۍ سره سره په ګڼو نورو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې وکړي.
اوریدونکو، په ډیره اسماعیل خان کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ لسکونه پلویانو پرون د شمالي وزیرستان د خیسور د پیښې او په کراچۍ کې د غورځنګ د غړي علمزیب مسعود نیولو ضد مظاهره وکړه. دوی په مظاهره کې د نیولو کسانو خوشی کولو او د خیسور په کور د سرتیرو د ننوتو د تورونو پلټنو غوښتنه وکړې. حکومت او پوځ د خیسور د پیښې په اړه لا څه نه دي ویلي. سیلاب مسید د مظاهرې حال راکوي.
د لاریون په وخت غورځنګیانو په مختلفو نارو مشتمل بینرونه اخستي، تور سپین بیرغونه یې رپول او په دغې رنګ شعارونه یې ورکول. دغه لاریون په ورستون کښې په باقاعده جلسې کښې بدل شه. په دغه موقع د غورځنګ پوخ ملګری شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده:
څنګه علمزیب او نور یقیني ملګري د پښتني د حقوق د پوره د نیولې شوي دي، په دا باندې د میږو نن احتجاجي مظاهره شوې ده. او څرنګه چې میږو د کور بېزیاتي کړې ده، په خاصیرو نر وزیرستان شي پاکستاني فوج دغې میږو شدید مزمت هم کوي او فوري طور پر دغه تحقیقات هم وشي.
په دغې لاریون کښې په وڼګ شې د تحریک انصاف پاکستان مشر نصیر الله وزیر هم برخه واخیسته.
پی ټی ایم خو نن داسې دی چې د پښتو یو اوز جوړ شوی دی، ټول پښتانه دپاره یو اوز جوړ شوی دی. دا دوه ورځې دی، درې ورځې چې څه واقعیت تېر شو، ولدې خیسوره ول مطلب چې سره ظلم پغزي کې دی، یخ واړي کې بچي دی، یخ فیملي سره وشه، ډېر سخت ظلم دی. په دا باندې میږ بھرپور احتجاج او حق کې دی سره همېشانه بشانه ویلوړي
کې موجود دو نورو کسانو په دغه باره کښې څه تصورات لرل. ګوشي ګوشي ځنې وار وای وای
تمونو محمد الله برکی درویش ایڈوکیٹ پاشتینو پہاڑ شی کمپرومائز وکو خو پ ایزاد بندے پاشتین کلا کمپرومائز نہ شکڑائی
یمونو سمی اللہ مسعود ای یمو تعلق جنوبی وزیرستان تحصیل وری شوال سرا دا پشتون زورن غورزان کیما داغه احتجاج رو جمع شوای دای وډر د افسوس خبره دو چې د ناکیب شاهد برسی منو دلا په کراچۍ شه او یغنا بعد اغه میزمناو نکړلا چې خیسور چی غارو وللا او یغه هندر جوت افسوس و یغنا بعد چې میز یو خلای مبارز ملګرای علمزیب مسجد شه ډېره دنیا تر ساره اوس د پورتا کړای و اغه نن شي کیم دای دای په جیل شه دای او دای دی ود شادګر په شکل شه وجل ته پیش کیږي
یادا دیوی چپدګی رنگ لاریو نونا او جلسه د پښتونخوا سویلی شار ټانک په شمول د ملک په نورو برخو کې هم ورشول سیلاب مسعود مشال ریډیو ډیر اسماعیل خان
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان د مالی چارو وزیر پرون قومي اسمبلی ته وړوکې بودیجه وړاندې کړه. اسد عمر ویل د ولس اسانتیاو لپاره ټیکسونه کم کړي او د دعوه وکړه چې بجټ نه بلکې د اقتصادي اصلاحاتو پلان وړاندې کوي، خو اپوزیشن ګوندونو ورباندې انتقاد کړی دی او وایي حکومت د بجټ په قانوني مسوده کې شتمنو ته رعایت ورکړی او تیر کال د تحریک انصاف تر واکمنۍ وروسته دا دویم ځل دی چې وړوکې بودیجه وړاندې کوي. سراج ظهیر معلومات لري.
اسلام آباد کے شروع پورس دا قومی اسمبلی غنڈ کے خزانی وفاقی وزیر اسد عمر منی یا وڑو کے بجٹ اڑان دکھڑو او وی ویل چی دوی داسی اقتصادی اصلاحات راولی چی رتن کے حکومت لبا ایم ایف تا تک نوی پکار دا نموڑی پا خبر دوی دا سنتونو تجارت او کر کے لیے پر مختگ لپار اقدامات کوی چی ترمخ با غریبانو تا دا قرض حسنا لپار دا پنزار ابو روپو اسکیم را وصل کی گی او دا ودنو دا وڑو حالونو ٹیکس لا شلو زر روپو نا پارا کمولو پنزار زر روپو تا ورسولے شو او دا ارزان کورونو لپار با قرضی هم ورکوی ترنګ د کسانانو لپاره په ډیزل او ټیکس د ول سونه 15% ته راوستې شو او څوک چې 1380 موټر اخلي دا غوی لپاره د ټیکس ورکولو شرط ختم کړي شو او 1380 موټر اغستون کې بزیات ټیکس ورکوي. په دې مقدس د عمر وینا و چې دا بجټ نه بلکې د اقتصادي اصلاحاتو پیکج دی. دخل کو دماغ کی دی چی یو نو بجٹ پلان دکھے گی دا بجٹ نہ دے دا اقتصادی اصلاحات لپارا دا سرمایہ کاری زیادہ ولو لپارا دا صنعتی پیداوار زیادہ ولو اور دا کر کے لیے دا پرمختگ لپارا دی اصلاحات یو پیکج دے چیزیں نن اڑان دکھو. بل پلو مخالف و گوندون دا اقتصادی اصلاحاتی پیکج یا وڑو کے بجٹ مسترد کرو. دا پاکستان مسلم لیگ نون دا قومی اسمبلی غڑی ڈاکٹر عباد اللہ مشال ریڈیو تپدیڑا اوے مشال ریڈیو چپدی اڑ متحدہ مجلس عمل دا قومی اسمبلی غڑی شاہد اختر علی نو پختل نو داغے ویناوا
بجٹ بھائی بیا ڈرم چلتی حکومت پردیش پگو میاشتو کے پیش کو بے تخو دکھ گورم انتا یو مراد چدئی کم ورکڑی دی نو آگئے امیر طبقے لذیات ریلیف ورکڑے دے غریب طبقے دا پارا خو پکا کہ دئی دا بجلی دا نیچرل گیس دے دے کے دئی سے ریلیف ورکڑے دے متوسط طبقہ دا عوام مونگا ورتوائیو چی آل ریڈی دے گرانی نا سفر کی گی آگئی مشکلات اس صورتم دا آگا پازیٹیو نا دے آگئی مشکلات بزیاتی گی.
مشال ریڈیو چی پدی حقلا پا اسلام آباد کے دے اقتصادی چارو تزیہ کار ڈاکٹر مراج الحق نو پختل نو اگو وچ دی بجٹ کی دا عام ولس دے خیکل لا پارا سپ نظر ناراضی
پورا پچما دا عمر سپیچ واو رے دا پا کے دا عوام دا پارا کم کے اہی تے نو سخت کے تن جنر کے وعدے دا کان دے کی سیکل کے وعدے او نو تمرا عام در روز مرا استعمال چھ دین کے پاس دے کال او دا کان دے ورو نو تمرا انسان دو جان استعمال نو پاہی کے خدا کی مات تختار نہیں کہ حکومت دا کے اوپر دی اناؤنسمنٹ کو
بجٹ وینا کی در خزانی وفاقی وزیر اسد عمر اویل پی داسی اقتصادی اقدامات کوي چې د کال 2008 نواغله د کال 2023 پوری چې تر ټولو زیاته پیداواری شروي هغه به د کال 2023 او 2024 وي او مالی خساره به هم کمه وي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټې ویل دي چې چارواکو پر خلکو د سفری بندیزونو تور لیست ختم کړی دی ځکه چې دا کار نه قانون وو. د کمیټې دوو سینټرانو پرون مشال راډیو ته ویل د ممنوع الخروج یا ایگزټ کنټرول او د سفری بندیزونو د تور لیست په اړه په وروستیو غونډو کې د کورنیو چارو وزارت د بیلابیلو څانګو له چارواکو څخه معلومات وغوښتل. د کمیټې مشر جاوید عباسی وایي د پاسپورټونو ادارې چارواکي اشرت علي ومنله چې تور لیست هیڅ قانوني حیثیت نه لري نو ځکه یې ختموي او د هر چا نوم چې پکې شامل ملو اوس په ازادۍ سفر کولای شي. د پاکستان د سینټ د قانون او انصاف کمیټې ویلي له هیواد بهر د سفری بندیزونو تور لیست ختم شوی دی او پکې شامل ټول نمونه لري شوی دي. د کمیټې مشر سینټر جاوید عباسی د جنوري پر درویشتمه مشال راډیو ته ویل د جنوري پر دویشتمه یې د پاکستان په کورنیو چارو وزارت کې د پاسپورټونو او کډوالۍ چارو مشر اشرت علي وربللی وو او له هغه څخه یې د سفری بندیزونو د تور لیست په اړه وپوښتل. د کمیټې بل سینټر او د نېشنل پارټۍ مشر حاصل بزنجو وویل د قانون او انصاف کمیټې د ممنوع الخروج یا ایگزټ کنټرول او د سفری بندیزونو تور لیست په اړه په تیرو څو ورځو کې څو غونډې کړې دي او د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے په ګډون یې یو شمېر چارواکي معلوماتو او ځواب ورکولو لپاره ورغوښتي ول. دواړو سینټرانو وویل چې د ممنوع الخروج او تور لیست ترمنځ لوی توپیر دی. د یو کس له هیواده پر بهر د سفر بندیز واک له وفاقي کابینې سره وي او چې کله یې نوم په ای سی ایل کې ورشامل شي نو حکومت یې خبروي، خو د سفری بندیزونو تور لیست غیر قانوني دی او چې څوک پکې شامل وي هغه خبر هم نه وي. سینیټر بزنجو وایي حکومتي چارواکو سینیټران قانې یا قائل نه کړای شول.
د تور لیست معنا دا ده چې مشکوک کس که هر ځای وي تر څار لاندې به وي. نو موږ د وفاقي تحقیقاتي ادارې او له نورو چارواکو څخه وپوښتل چې آیا په دې اړه کومه قانوني مسوده یا قانون شته، نو هغوی هیڅ ځواب را نه کړی. شو بیا یې ویل چې دا د اف آی اے خپل یو انتظام دی چې ورته یې د تور لیست نوم ورکړی. بیا د کمیټې غړو له هغوی څخه نورې پوښتنې وکړې خو سم ځواب یې را نه کړی. شو نو کمیټې ویل چې تور لیست هیڅ ارزښت نه لري او تاسې هسې خلک پازابوي.
د قانون او انصاف کمیټې غونډې ته د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری هم ورغلې وه. د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي مزاری هم د سفری بندیز تور لیست ناقانونه وباله. د کمیټې مشر جاوید عباسی وایي تور لیست زیات خطرناک وو او چې د پاسپورټونو ادارې چارواکي اشرت علي په اړه سپیناوی ونه کړای شو نو خپل یې د ختمولو اعلان وکړ.
تور لیست هیڅ وجود نه لري، هیڅ قانوني حیثیت یې نه و. د پاسپورټونو او کډوالۍ څانګې مشر مونږ ته وویل چې د تور لیست خبرې د پاسپورټونو په قواعدو او کتاب کې ورچولی وه، خو هیڅ پارلیمان ورته قانوني شکل یا ملاتړ نه دی کړی. نو هغه ویل چې تر اوسه پورې څه کړي هغه سم نه ول، د قانون خلاف ورزي وه. هغه ویل بخنه غواړم او بیا به داسې نه کیږي. له دې سره کمیټې هم هغه وخت فیصله وکړه، تور لیست ختم شو او په هغه کې چې د خلکو نمونه ول هغه ټول لرې شول.
دان ورځپاڼه د بشري حقوقو د وزیر شیرین مزارۍ له خولې لیکي چې په جمهوري حکومتونو کې د سفری بندیزونو تور لیست لپاره هیڅ ځای نشته. نوموړي زیاته کړې چې له دې لیست هغه وخت خبره شوه چې د 2013 زیږیز کال د نومبر پر 13مه چارواکو په قومي اسمبلی کې د شمالي او جنوبي وزیرستان استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي محسن داوړ او علي وزیر له پېښور هوایي ډګره متحده عرب اماراتو ته سفر ته پرېنښودل او ورته وویل چې نمونه یې د سفری بندیزونو په لیست کې دي. د کمیټې سینټرانو زیاته کړه چې اوس به یوازې پر هغو کسانو د سفر بندیز لګي چې نمونه یې وفاقي کابینه د ممنوع الخروج لیست یعنی ای سی ایل ته ورواچوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د پاکستان د کرکټ لوبډلې مشر سرفراز احمد د جنوبي افریقا یو لوبغاړي ته پر پیغور ورکولو بخنه غوښتې ده. نوموړي د تیرې نهې پر ورځ په ډربن کې د دواړو هیوادونو د یو ورځنۍ سیالیو په دویمه لوبه کې د افریقایي لوبغاړي پهلوک وایو په تور رنګ پورې خندي وکړه او پیغور یې ورکړ. رویټرز خبری اژانس پر دې موضوع رپورټ خپور کړی چې مهمې برخې احمد شاه اعظمي اوروي.
رویټرز لیکي د جنوبی افریقا آل راونډر لوبغاړي پهلوک وایو ته په اردو ژبه د پیغور ورکولو ټکی د سټمپ پر مایکروفون واورېدل شول. سرفراز احمد د تور رنګ نسل پرستانه ټکی هغه وخت وکاراوه کله چې پهلوک وایو د پاکستانی توپاچونکی شاهین اپریدی پر توپ د لوبې په 13 اوور کې خپل نیمه سلیزه یا 50 بشپړ کړه. سرفراز د هغه پر شبخت درلودلو له غوسې دا ټکی وکارول. وروسته پر ټولنیزو رسنیو د سرفراز د دې څرګندونو غندنه وسوه او په پاکستان کې یو شمېر پخوانیو لوبغاړو او د کرکټ لوبي مینوالو له نوموړي د بخښنې غوښتلو او د دا ډول ټکو د بیان کارولو غوښتنه وکړه. سرفراز پر ټویټر په بیان کې ویلي د دل رویې که د هر چا زړه ازار سوی وي دی بخښنه ورڅخه غواړي. نوموړي زیاته کړې چې د ده ټکي یو ځانګړي کس ته مخاطب نه ول او نه هم ده غوښتل چې د ده په ټوکې د څوک پوه سي او بیا دې مخالف لوبډلې ته ورسوي. روچز لیکي پاکستان کرکټ بورډ هم د بیان په خپرولو سره دا یو بدمرغه پیښه یاده کړې او ویلي دي چې بورډ دا ډول څرګندونو ملاتړ نه کوي او نسلي امتیاز په هیڅ ډول نه زغمي. اجانس لیکي دې پیښې لوبغاړو ته د روزنې او زده کړو ارزښت په ډاګه کړ چې باید په پرله پسې ډول یې څارنه وسي.
اردوونکو د احمد شاه اعظمي رپورټ مو اورېده د کرکټ په اړه چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې مشر له افریقایي لوبغاړي څخه په پیغور ورکولو بخښنه غوښتې ده. په پېښور کې درې نیمې او په کابل کې درې بجې شوې. نجیب عامر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې د سویس په داوس ښار کې په نړیوال اقتصادي فورم کې د ګډون لپاره ورغلی، اسوسییټډ پریس ته ویلي ډاډه دی چې امریکایي سرتیری به په افغانستان کې پاتې شي او دا غوښتنه هم وکړه چې نړیوال دی افغانستان یوازې نه پرېږدي. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې اف سي او لوی ځواک په باقاعده ډول د پولیسو په اداره کې ورګډ کړي. دا پریکړه پرون په یوې لوړ پوړي حکومتي کمیټې کې له بحث وروسته شوې ده. پښتون تحفظ غورځنګ د خپل نیول شوي غړي عالمزیب مسعود د خوشي کولو او د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې د ماشوم حیات خان کور ته د امنیتي ځواکونو د ورننوتو د تورونو د پیښې رڼو پلټنو غوښتنه کړې ده. تمه ده چې په دوحا کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن هم دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ وروستۍ خبرې د دوشنبې له ورځې پیل شوې. اټکل کېږي چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي هله به خپله کلنۍ وینا وکړي چې د امریکا د حکومت ځینې تړل شوې برخې واپس خلاصې شي. د ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې تر هغې وروسته مخې ته راغلې چې د امریکا د استازو جرګې مشرې نینسي پلوسي د حکومت د ځینو برخو تړل کېدو له کبله له ولسمشر ټرمپ څخه د کلنۍ وینا بلنه واپس واخیسته. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد شخصي امنیتي کمپنۍ په سودان کې پوځیانو ته روزنه ورکوي. په دغه افریقایي هیواد کې د روسیې امنیتي کمپنیو د شتون خبر په داسې وخت کې تایید شوی چې هلته د اپوزیسیون لخوا په لارو کوڅو کې پراخې مظاهرې روانې دي.
د خبرونو لنډیز مو واورید، ویاند وو نجیب عامر. اوس هم وخت شوی دی د ونیزې خبرونې. د رنگونو نړۍ د نړۍ رنگونو خبرونه ګلیاز جوړوي او په دې خبرونه کې د ساينس ټکنالوژي په اړه باندې تازه معلومات تاسو درکول کیږي او ورسره د نویو فلمونو په اړه کې هم درته معلومات ترکې. دا ځل ګلیاز په خبرونه کې څه راوړی دي راځي چې وایو.
دا مشال اړې 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل کوربه ګل آیا سلامونه ومنه. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مونږ درته د نړۍ لره بره معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې ساينس پوهانو په خلا کې ډیر لری کهکشان د سیګنل ترلاسه کولو انکشاف کړی دی. ساينس پوهان وایي چې له کهکشان په کینیډا کې لګیدلی ټیلیسکوپ سیګنل ترلاسه کړی دی، خو د دې ریډیایي سپو په اړه نور تفصیلات او کره ځای وضاحت نه دی شوی. د کارپوهانو تر مخه د دې راډیووي سپو نه ترلاسه شوی سیګنل د 2.5 عرب نوري کال له فاصلو سپو څخه دی، چې ډیر غیر معمولی خبره ده. په خو هم د داسې نوعیت یو پیخه ثبت شوی و، خو هغه یو مختلف ټیلیسکوپ. د یونیورسيټي اف بریټیش کولمبیا سره کار کوونکی ساينسدان انګرد سټیرز وای چې لدی پیغام داسې ښکاري چې په هغه ځای کې نور څوک هم موجود دي. د کینیډا بریټیش کولمبیا کې جوړ چایم نومي رصدګاه کې 100 میټره څلور لوړی انټینا لګیدلې دي او دا د دې جاج اخلي. دغه ټیلیسکوپ په 2013 کال کې کار شروع کړی و او په لومړي سر کې یې راډیووي سیګنل ترلاسه کړی وي. دغه ټیلیسکوپ تازه سیډنی په نیچر نومي مجلې کې خبري شوې دي. د خلای چارو څېړونکي وایي چې لزامي شمسي د باندې یو سیاره موندلې چې په اټموسفیر کې یې هیلیم ګیس موجود دی. څېړونکي وایي چې د هټ پی 11B سیاره له اټموسفیر څخه هیلیم ګیس وځي. دا سیاره زموږ له نظام شمسي نه 140 نوري کاله لرې ده او په سایګینس فلکي صورت کې ده. دا څېړنه په ساينس ژورنال کې خپره شوې ده. د سویس د جنیوا پوهنتون څېړونکي وایي دا موندنې په یوې وسیلې چې کارمنسیس نومیږي کړې ده. دا لومړی ځل دی چې له نظام شمسي د باندې د یوې سیاره د پاسنۍ برخې یا اټموسفیر اتموسفیر د هیلیم ګیس حرکت لیدل کیږي. هیلیم ګیس وریزو ته ورته دی، دا سیاره نیپچون ته ورته والی لري. څېړونکي باور لري چې دا سیرنا له نظام شمسی د باندې په ځینو سیارو کې د عجیب اتموسفیر د شایعاتو په اړه د دوی د معلوماتو له ذاتی دو سره مرسته کوي. د چین د خلایي تحقیقاتو اداره وایي هغه تخمونه زرغون شوي چې د دغه هیبات ستور بیړۍ د جنوري په درېمه نیټه د سپوږمۍ پټو خواته وړي وو. دا لومړی ځل دی چې په سپوږمۍ کې د بوټي تجربه کیږي او هغه هم نتیجه ورکوي. د چین ستور بیړۍ چانګ فور لومړنی خلایي روبوټیک ګاډی دی چې د سپوږمۍ هغه خواته استول شوی چې زموږ له ځمکې پناه ده یا موږ ته نښکاري. تر دې وړاندې په نړیوال خلایي مرکز کې د بوټو کرلو تجربې شوې وې او هلته یې وده کړې وه. خو دا لومړی وار دی چې په سپوږمۍ کې د بوټي وده کوي. په سپوږمۍ کې د بوټو وده له څېړونکو سره مرسته کوي چې په دې برخه کې نور څېړنې وکړي او په مریخ سیارې کې د نباتاتو ودې ته خوشبینه شي. د بوټو وده مرسته کوي چې ستور مزلي په مریخ، سپوږمۍ او یا په فضا کې ځان ته پخپل خواړه پیدا کړي. چینایي خلایي ګاډي له ځان سره د ځمکې له خاورې سره د الوګانو یا کچالانو او د سو نورو نباتاتو زړې وړي دي. لرغونپوهانو په افریقا کې د 2 میلیونه او 400 کاله پخوانی ډبرینه وسیله او د حیواناتو اډوکي موندلې دي. دا موندنه په الجزایر کې چې د افریقا په شمال کې ده شوې ده. لرغونپوهان وایي دا موندنه په دې اړه چې د افریقا ختیځ د نوي تمدن او د بشریت زانګو و شکونه پیدا کوي. په دې سیمه کې له ډبرې څخه جوړ شوې وسیلې ښایي چې یا خو لومړنی انسان د افریقا له ختیځه نورو سیمو ته ډېر زر ټیټ شوی یا کډه شوی او یا دا چې د انسانانو تمدن بې له دې چې هغوی مهاجرت وکړي هم هغه مهال د افریقا په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوې دي. تر دې وړاندې د لرغونپوهانو ټولو څېړنو داسې ښودله چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه. خو دې نوې موندنې دا نظریه له شک سره مخامخ کړه. په الجزایر کې موندل شوې دا وسیلې چاقو او ساتو 2 میلیونه او 400 کاله پخوانی دي. په نړۍ کې د ویډیوګانو مشهوري ویبپاڼې یوټیوب د خطرناک او په جذباتي توګه تکلیف ورکوونکي مواد ممنوع ګرځولي دي او د دې مخنیوي اعلان یې کړی دی. د ګوګل ویډیو شریکولو ویبپاڼې یوټیوب دا اقدام د چیلنجر په ځواب کې کړی او ویلي دي چې د دوی په سایټ د داسې موادو لپاره هیڅ ځای نشته. د انټرنیټ هلو ځلو څارونکو په یو رپورټ کې ویلي دي چې اوس هم په یوټیوب داسې مواد موجود دي، خو یوټیوب ویلي دي چې داسې ویډیوګانو ته اجازه نه ورکوي چې پکې ټوکې ټکاري وي او د دې د وجې څوک خطر سره مخامخ شي او یا ژوبل شي. په دې رسو کې د نیټفلکس یو فلم باکس کې یو منظر کې خلکو د یوټیوب چیلنج شروع کړی وو چې په سترګو به پټۍ لګوي او کار به کوي. د دې په نتیجه کې یو کس په پټو سترګو ډرایوینګ کولو او وژل شو. اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفیس کې فلم دی اپ سایډ په دې ونې کې په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې په دویم نمبر فلم اکوامین دی چې د 1 ارب ډالر څخه زیات کاروبار یې کړی دی. په نړیوال باکس آفیس کې فلم ا ډاگز وی هوم په دریم نمبر دی چې د 100 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. بل خوا د هند په باکس آفیس کې فلم یوری دی سرجیکل سټرایک په لومړي نمبر دی چې د 2 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفیس کې فلم دی ایکسیډنټل پرائم منسٹر په دویم نمبر دی چې د 15 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. او په دریم نمبر فلم بمبل بی دی. د یورپی سینما نومې فلم های لایف لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکار رابرټ پیټسن کار کړی دی. دا یو ساينس فکشن فلم دی. په فلم کې خودل شوی چې پلار او لور د خلایي سفر تجربې په ترڅ کې په خلا کې ډېر لری مسافت کوي او یوازې وي. په دې فلم کې یو ډله کوشش کوي چې په خلا کې د متبادل توانایي وسیلې لټولو لپاره خلا ته مشن ولیږي. فلم های لایف بعد اپریل په میاشت کې نمایشه لپاره وړاندې کیږي.
We were scum. Trash. Refuse that didn't fit into the system. Until someone had the bright idea that recycling us serves science.
Dada. The odds are not in our favor. But when my work is accomplished, when perfection is achieved, then what? Fly away?
Dada.
This mission can't turn our shame into some type of glory. I can't do this flying around no more.
Dada.
د هالیوډ ډیزنی کمپنی نوې فلم ډمبو دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم ډیزنی کمپنی په لومړی وار په 1971 کال کې جوړ کړی وو. دا انیمیټډ فلم وو. دا فلم د امریکا لایبرری آف کانګرس او قومي فلم ریجستری کې د کلتور او تاریخي تناظر کې ښودل شوی دی. ډیزنی کمپنی دا فلم بیا جوړ کړی دی او په دې کې مشهور اداکارانو کولن فورت، مایکل کیټن، ډینی او ایوا گرین کار کړی دی. په فلم کې یو وړوکی حقیقي څه ښودل شوی چې له خپلې مور جلا شي او په سرکس کې بیا ملاوېدو په هیله سفر کوي. فلم ډمبو د مارچ په 9 نمائش لپاره وړاندې کیږي.
Welcome, baby Jumbo. We're all family here, no matter how small.
You have something very rare. You have wonder. You have mystique. You have magic. Come with me. Together, we can soar on an elephant's wings.
What's happening? Where are they taking her?
Take Dumbo back inside.
But she's his mom. Do something. He needs us. Look at me. We're gonna bring your mama home.
He doesn't look like magic to me. I need you to believe in them.
Come on! You can do it, Dumbo. Show them.
د هالیوډ سینما مشهور اداکارې کایرا ناټي نوی فلم دی آفټر مات دویم ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د مشهورو لیکوالانو جو شراپنل او انا واټر هاوس په ناول جوړ دی. په فلم کې د 1946 کال کې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د جرمني هیمبرګ ښار کې د یوې کورنۍ قصه ښودل شوې ده. دا یوه رومانوي قصه هم ده. فلم دی آفټر مات په اپریل په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
This house is being requisitioned by the British government.
This is yet your house.
Hey, Lewis.
Colonel Morgan, please come inside.
This is my wife.
My daughter and I will stay out of your way until we move to the camp.
What if we let them stay on?
You mean live with them?
During the war, did you ever hope for a German victory? Did the bombing affect the health of you and your family?
It affected the health of my wife. She died in the firestorm. I'm so sorry. You didn't tell me what I was walking into. This isn't how it was supposed to be.
None of us is how it is supposed to be.
Please don't go.
We had a job to do.
I never thought that I could be happy like this.
Come with me. This is what you wanted.
هندی سینما نوی فلم 22 یارز لومړی ټریلر خپور شوی دی. په دې فلم کې نوی اداکارانو بارن سوکتی او امریتا رائے کار کړی دی. په فلم کې بارن د کرکټ لوبي یو ایجنټ وی او ځوان کرکټرانو سره کار کوي. وروسته یوې فیصلې له وجې سخت مشکلاتو سره مخامخ شي. فلم 22 یارز به د فروری په 2 نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
I get players' endorsements, marketing.
Yeah, make a slick ad campaign for them.
Field space sponsorship, player columns. Sometimes I media, TV satellite deal also. I represent talent. And I'll give him money.
Everyone knows you're the number one sports agent.
I've seen a lot of journalists. You don't look like one.
Compliment?
What happened? These journalists are not anyone. They're going to open the TV, then you'll come to know.
John has done anything, his punishment should get him.
तेरे जो मन में आए तू करे और हम लिखे भी नहीं.
आपको कुछ ऐसा करने की जरूरत है जो किसी भी एजेंट अब तक ना किया हो.
बड़ा गेम सबके लिए नहीं होता है भाई.
तुम तो बिजनेसमैन हो. माय ब्रदर इज जस्ट अ प्रोजेक्ट फॉर यू.
लुक एट द ह्यूज गैलरी शो. हजारों लोग देखने के लिए आते हैं और यहां जहां हम खड़े हैं तो 22 यार्ड्स. Only 2 batsmen can bat at a time.
ق قدرمن اوریدن کو تاسی دا مشال راڈیو 19 پروگرام دا نړی رنگونو کی معلومات واوریدل. وس خپل کوربا گل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې با له نو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پوري خپلوي الله مسپارم.
اوردن کو د رنگونو نړی خبرونه مو واوریدل چې گل آیاز وړاندې کوله. وس وخت شوه دی د دویمې اونیزې خبرونې. تاسو په روښانه مستقبل خبرونه کې د تعلیم، هنرونو او کسبونو او کاري موقعو په اړه اورئ. په نننۍ خبرونه کې منور شاه په امریکا کې د تعلیم او د امریکایي تعلیمي وظیفو یا بورسونو په اړه معلومات ترکوي.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره د غهواد په اسلام آباد کې یو دفتر لري چې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان نومیږي. دغه دفتر د انټرنیټ للارې په یو ایس ای ایف پاکستان ډاٹ او آر جی لټولی شي. دا پته تاسو ته یو وار بیا وایم، یو ایس ای f pakistan.org. په دې پانه تاسو د امریکا هر ډول تعلیمی پروګرامونه لټولی شئ چې پکې تر ټولو مهم فول برایت سکالرشپ یا وظیفه ګڼل کیږي. خو د دې نه علاوه هم پکې د ګڼ شمیر پروګرامونو او یونیورسيټو لپاره د وظیفو معلومات ورکړل شوی وي. دا ټول پروګرام د امریکا د حکومت لخوا د پاکستان د ځوانانو لپاره جوړ کړل شوی چې پکې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ځوانانو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي. امیر زمان وزیر ادا محل په امریکا کې په فول برایت سکالرشپ اعلی تعلیم کوي. نوموړي د خپل تعلیمي سفر په حق لا مشال لري ته وویل،
زما د جنوبي وزیرستان وانه سره تعلق دی، وانه کې یو کلی د تنهایی د هغه سره زما تعلق دی. ما خپل چې کوم تعلیم او پرایمری ایجوکیشن هغه ما د خپل کلی نه حاصل کړی دی. نو شپږم کلاس پورې ما هلته حاصل کړی دی. بیا هغې نه پس حالات هلته کې ټیک نه و، سکولونه بند شول. نو هغې نه پس درالم پېښور ته، هلته کې ما میشک پورې یونیورسٹی پبلک اسکول پېښور نه خپل میشک وکړو. خو هغه ټایم کې حالات داسې وو چې کور طرف نه کلی طرف نه حالات ٹھیک نه و سره. نو بیا پکې مسلې وې مونږ ته. بیا هغې نه پس ما اسلامي کالج کې داخله واخیسته، چونکې زمونږ طرف د خلکو میډیکل او انجینئرنګ سره ډېر زیات شوق دی. هغه ما هغې کې ما ایڈمیشن نه واخیسته، نو ما آرټس کې ایڈمیشن واخیسته اسلامي کالج کې. هلته نه مې ایس اے وکړه. بیا هغې نه پس ما انگلش کې ایڈمیشن وکړو، بی ایس آنرز انگلش کې اسلامي کالج کې. بی ایس آنرز وکړو او هغه ګولډ میډل راته ملاو شو. هغې نه پس بیا کوارټ یونیورسٹی کې اپارټمنټ وو لیکچرر، او هغې نه پس دوه کاله ما هلته کې ټیچنګ وکړو.
امیر زمان وزیر وایي دا مهال په انګریزي ژبه کې لوړې زده کړې کوي. دا چې په دې اړه یې معلومات څنګه ترلاسه کړل نوموړی وایي،
2010 کې تاسو د نصر جمال صاحب سره انټرویو وه. نصر جمال صاحب هغه ټایم کې د کوارټ یونیورسٹی وایس چانسلر وو. نو دا هغه ټایم کې د فول برایت ادارې کې تاسو انټرویو ته اخیستې وه. هغه هلته کې ویب سایټ هم شیئر کړی وو، یو ایس ای ایس پی یونایټیډ سټیټس ایجوکیشنل فاؤنډیشن فار پاکستان. تاسو بیا دوهره وکړی هو هغه نه پس پروګرام اخیره کې. نو ما هلته کې را سره رسم کې وم. دا هغه ټایم کې نو ما هغه ټایم کې را سره هغه کړی وو، نوټ کړی وو هلته کې. نو چې زه بیا هلته کلي کې زمونږ انټرنیټ ته نو نو زه چې څنګه رالم پېښور ته، اول نه اول ما دا وکړل چې په انټرنیټ باندې ما هغه ویب سایټ وکړو. په دې باندې ما چې ویب سایټ وکړو نو ډېر پروګرامونه وي. هر وخت نه څه پروګرام هغه ویب سایټ باندې دوی اډورټایز کوي. نو ما چې هغه وکړو د ټولو ډېر مارا سره نوټ شل. هغه ټایم کې چې کوم یو ته زه هغه ښکارېدم، ما سر نه پس لکه زما کوالیفیکیشن نو برابر هغه ټایم کې ما اپلای نه شو کولی. نو چې ما کله ما بی ایس آنرز دا هغه چې وکړو 16 ایئر ایجوکیشن برابر کو، کوارټ یونیورسٹی کې مې اپائنټمنټ وشو. نو هغې نه پس هغه ویب سایټ ما ته یاد وو. ویب سایټ ما وکړو، اډورټایزمنټ مې وکړو، هغه اناؤنس شو. نو ما اپلای وکړله.
د دې لپاره د داخلو کولو څه طریقه کار دی؟ امیر زمان وزیر په دې حق له وویل،
د دې درخواست انلاین ملاویږي ویب سایټ باندې د یونایټیډ سټیټس ایجوکیشنل فاؤنډیشن فار پاکستان. په جون او جولای کې د دې اشتهار راځي، د اخبار څخه نه راځي، په ویب سایټ باندې راځي او په فیسبوک شي. د دوی کوم پیج دی د یونایټیډ سټیټس ایجوکیشنل فاؤنډیشن فار پاکستان په هغه باندې شیئر کیږي. نو هلته کې ما چې کله اډورټایزمنټ وکړو، هغې نه پس ما ویب سایټ ته لاړم، فارم مې هلته نه ډاونلوډ کړو. فارم کې درې مهم شیزونه دي. یو پرسنل سټیټمنټ، د خپل بیک ګراوند ورته بیانول دي، تا کوم حالاتو نه تیر شوی،
نوموړی وایي د داخلي او سکالرشپ لپاره انټرویو زیاتره د درخواست مطابق کیږي.
انټرویو زما 15 منټه داسې انټرویو شوی و، نو په هغه کې زما نه ډېر زیات تپوسونه کړي وو. زما چې کوم درخواست ما ورکړی وو په هغه کې رانه تپوسونه کړي وو. ما نه یو دغه تپوس کړی وو وی لکه ته څنګه تا لیکلی دي، زه د خپل علاقې چې کوم خپل کلی مې د هغې د سټوډنټانو دپاره زه یو رول ماډل یم، ته څنګه رول ماډل کېدی شي. نو ما ورته دغه ووې، ما ورته خپل حالات بیان کړل چې لکه زمونږ طرف ته خو چې څوک میچک کوي، نو هغې نه پس خلک دا کوشش کوي چې هغه سعودي عرب دې ملکونه ته ولېږي مزدوري دپاره او دې دپاره. خو بیا هم خپل کوشش جاري وساتو، حالانکه ما ته ډېرې مسئلې وې. زه به په کال کې یو ځل کور ته تلم، اختر ته یادې ته به تلم، او زمونږ به فون رابطه نه کېدله کور والو سره. دې د وجې چې کوم دی دې دپاره رول ماډل په دې یم چې زمونږ په کلي کې واحد ګریجویټ د ګولډ میډل سره، او بیا یونیورسټي کې ټیچنګ کول دا زما دپاره او زمونږ د خلکو دپاره د اعزاز په شان خبره ده. امریکې سره ریلیټډ تا ته څونه معلومات چې
امیر زمان وزیر وای په دې ټول عمل نږدې 14 میاشتې وخت لګي، چې پکې اول د فولبرایت کمیشن د درخواست جاج اخلي او بیا یې د امریکا تعلیم څانګې ته استوي. یو تن فولبرایت سکالرشپ څنګه ترلاسه کولی شي؟
د فولبرایت خو مین درې پروګرامونه دي، یو زموږ د دې ژبې د لینګویج ټیچینګ وال دی، او بل د ماستر والا پروګرام دی، او بل پی ایچ ډی والا پروګرام دی. نو هر یو کس ته پکار دي چې دوی اول ویبسایټ وګوري، په هغې باندې د هغوی ریکوایرمنټس څه دي، لای نه مخکې چې دوی ځانونه ورته برابر کړي هغه چې کوم ریکوایرمنټس هلته کې هغه شوي. ځکه چې ما ډېر مخکې نه ما چې انګلیش کله کوو، نو ما هغه اشتهار چې کوم کتلی وو، نو ما وی دې ته به زه اپلای کوم، زما ډېر زیات شوق وو. نو هغې نه مخکې چې ما اپلای کول، هغې نه مخکې ما سره ته تیار کړي وو، ایون هغې نه مخکې ما را ته پاسپورټ هم تیار کړی وو. پاسپورټ دوی ټایم ورکوي چې دومره ټایم کې درله پاسپورټ تیار کړه، خو ما هغې نه مخکې پاسپورټ هم را ته تیار کړی وو. نو هر یو کس ته پکار دي چې کوم پروګرام کې دی، پی ایچ ډی یا ماسټر یا دی لینګویج ټیچنګ، هغې کې راتلل غواړي، هغې نه مخکې هلته کې وګوري چې د هغې ریکوایرمنټ څه دي، څه څه ورته پوره کول پکار دي. هغه اډوانس کې تیار کړي، نو بیا به دوی ته ډېره زیاته اسانه وي، بیا به اپلای کولی شي.
امیر زمان وزیر وایي په فولبرایت سکالرشپ کې هر ډول خرچا د حکومت لاړه خوي، چې پکې د تعلیم ترڅنګ استوګنه او خوراک څښاک هم پوره کیږي. نوموړی پښتنو ځوانانو ته دا پیغام لري.
هغوی ته به دغه پیغام زه ورکوم چې زما خو بالکل په ژوند کې داسې سوشن هو راغلی چې زه به لکه امریکا ته به زه راځم. زما چې ما ته کول کوم ایمیل دوی کړی وو، کنګریجولیشن مبارکباد والا ایمیل، نو ما به ملګرو ته اکثر نه وي، چا ته به ما نه وي، یو څو ملګرو ته ما ویلي وو. ما ایون خپل کور کې هم نه ویلي، زما یقین نه کېدو. ما وی زه دونه زیات خوشحاله ما، نو لکه زما په شان کس دونه سخت حالاتو کې هغه ټایم حالات ډېر ٹھیک نو حالات، نن سبا حالات ٹھیک دی، ہر قسم حالات دوی دپارا ٹھیک دی. دوی دپارا زما دا میسج دی چې دوی د خپل کوشش جاری ساتي، هر قسم مشکلات ورته ولې نه، خپل کوشش دی مکمل جاری ساتي. نو دوی چې کوم دی، دوی د خپ آسان باندې دلته راتلی شي. د فل برایت مین مقصد دغه دی، دوی اشتهار کې ورکړي هدا غدي ورکړي چې پښتنې علاقې چې کوم دی، بلوچستان نه مونږ غواړو چې د دینه خلک راشي، د دینه خلک مونږ ولېګو. جنکې چې کوم دی، اکثر دوی وایي چې مونږ دغه اپریشیټ کوو چې دوی راشي اپلای وکړي. نو زموږ خلکو کې مین هغه دغه دی چې دوی خبر نه وي اکثر، یا که خبر هي نو انټرنیټ زموږ خلک پازیټیو هغه لپاره نه استعمالوي. دوی ته پکار ده چې دغه ویب سایټ ګوري بار بار.
امیر زمان وزیر دا مهال په فولبرایت سکالرشپ په امریکا کې اعلی تعلیم کوي. په دې حق ته نور تفصیل هم درکو د یو لاندې د مینا پاس.
په روښانه مستقبل خبرونه کې داونه په امریکا کې د اعلی تعلیم لپاره د فولبرایت سکالرشپ او کلچر ایکسچینج پروګرام پړه حال درکو. په دې پروګرامونو کې د خیبر پښتونخوا بلوچستان ځوانانو په خاص توګه جنکو زده کوونکو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي. په دې حقلا د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسه.
د مومند قبایلی ضلع پړانګار سره تعلق لرونکي محمد داود خان سره مخابري کړي چې په کلچر ایکسچینج پروګرام امریکا ته تللی و. دی وایي
په نهم کلاس کې او زما عمر هغه وخت تقریبا 19 سال 18 سال. دا آنلاین اپلای او هر کال اډورټایز کیږي او هر کال آنلاین اپلای کوي په ټیسټ وی انټرویو پکې وي او هغه کې به هغه سټوډنټان سلیکټ کیږي د داشن ټورز پروګرام پکې د سټډي پروګرام پکې مختلف پروګرامز پکې دا ټیسټونه خو داسې جنرال ټایپ وو زموږ چې کوم ټیسټ وکړو جنرال ټایپ وو او انټرویو بل داسې جنرال او کور علاقه باره کې کور باره کې داسې ملک باره کې ورډ باره کې ته جنرال انټرویو داسې سپیسیفیک ایجوکیشن نغم پکې وو ټوټل جنرال وو.
محمد داود خان وایي لز د کوونکو د نورو ترڅنګ د کمپیوټر او انګریزي ژبې پښتنې هم کیږي. دا چې ټیسټ او انټرویو یې چرته او څنګه ورکړل دی وایي
ټیسټ ولته په پېښور کې ورکړو او انټرویو په اسلام آباد کې په هوټل کې وو او لکه هغه ما هم انټرویو وا او وی بس د ام بي سي والے څخه سانو د پروګرام والے چې کوم هغه چې کوم کسان ناغري او هغه بس د سیداري کې انټرویو وا زیاتر هغه په کمپیوټر کې ته پوښتنه کول کنه نو بس دا سی انګلیش کې اوسو دغه وو او زیاتر دا وی په کسي کوم هغه په انګلیش باندې وو انګلیش او کمپیوټر باندې
د سکولز د کون کې زینې هلکان جنکې د ټیسټ او انټرویو نه ویریږي او دا فکر کوي چې دا به ډیر ګران وي. خو محمد داود وایي چې د امریکا کلچر ایکسچینج پروګرام لپاره په ټیسټ او انټرویو کې هیڅ مشکل نه وي.
زیاتر سټوډنټانو دغه مسله هغه وي چې دوی به مختلف ګران کوشنې وکړي په انټرویو به ګران اخلي خو دی کې داسې ګران پکې اسم نه لګ لګ شان انګلیش چې زړل ته ورځي او نور بس داسې عام بس چې کورس کمپیوټر باره کې سړی ته لګ نالي جي او بس اسانه ته دوی دومره سبق نه خو بس دا هلک اسې پکې یاريږي نو وی چې دې کې پکې داسې ګران ګران کوشنې وکي یو مونته به نه راځي مطلب دومره ګران پکې سني.
دا چې دا پروګرام سومره مو دا او پکې دوی اڅه سو وکړل نو موري په دې حق له وویل
پروګرام خو زمونږ یو مشو دا کلچر ایکسچینج پروگرام دا یو مشتو او دا کی مونږ الته کلاړو واشنگټن ڈی سی ته مونږ تیو او دا کی ټوټل خرچا د امریکای حکومت وو زمونږ پکې هیڅ نو ټوټل خرچا پاره باندې وو خوراک سا کارس ټیک مونږ په واشنگټن ڈی سی کې وو ټیک مونږ یو هوټل راکړو او مونږ سکول ته پکې تلو اته کې ویک پیډ های سکول نو په واشنگټن ڈی سی کې اوی ته کې مونږ یو کلاس جوړتلو او نو به مونږ داسې بس ټور اکثر بو یا به مونږ داسې هوټل وټل وغیرہ تلو.
د امریکا د سفر وروسته څه فکر کوي چې دلته تعلیمي نظام څنګه ښه کېدی شي؟
یو خو دلته کې چې کوم د کورس مثلا د کنه سټوډنټانو ته یو په سو په اردو کې کورس وایي سو په انګلیش کې وایي نو هغه چې بیرته دغه شي مختلف یو سټوډنټ ته مختلف لینګویج زده کول پکاري او هغه د اردو زده کول پکاري پښتو ته زده کول پکاري انګلیش یو خو چې سلیبس ټوټل په یو لینګویج کې په اردو کې او په انګلیش کې په انګلیش کې ډیر زبردست چیز کچې بهر ته به خصوص دی چې کوم روس کوم بوکس راځي نو هغه ټول په انګلیش کې یو خدام مثلا یو د ټیچر مثلا د ټیچر چې کوم دینو اغه دلته دومره کوالیفایډ نه دي چې دلته کې دوی وسنده کوالیفایډ ټیچر واخلي وسو حکومت دا کوشش کوي چې کوالیفایډ ټیچر واخلو یو خدغه مسله ده یو دلته والدینو مسله ده والدین خپل ځوونه ته بيشي لکه مطلب اغه توجه نه ورکړي دلته کې چې کوم بلارانی اغه بچي چې سکول لري چې دوباره راشي مطلب اغه تاسو نشته چې تاسو سبق وې سبق تاونه دا مسله وکشته.
محمد داود خان د کلچر ایکسچینج لند مهاله پروګرام لاندې د امریکا سفر کړی دی. دا او نورو ډیرو پروګرامونو لپاره تاسو تفصیلی معلومات په انټرنیټي پتا usef.pakistan.org ترلاسه کولای شئ. او هم په دې ځای د دیونه روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202222 1 2 4 1 2 1 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.